د خبرونې چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبید هر کله کو و بوره چې د افغانستان ولسی جرګې داری پلاوی وای تر کومه چې د سیمې او نړۍ ودونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړی، د سولې حادثه د پام وړ نتیجه نه ورکوي. همداشان د افغانستان مشرانو جرګوي ک طالب مشران افغان حکومت سره سولې ونه کړی، د مولانا سمیع الحق په برخلیک باخته شي. د خبرونه د هم نیمایي د انصاف په لټه کې د روکوشو وزیزان خبرونه ته ځنګړې شوې ده. خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه او چې رضوان مراد برابر کړی دي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ همغږي مهمه ده. دا د ولسی جرګې د اداري هیئت خبرې دي چې د افغانستان د سولې په تړاو یې کړي. د افغانستان له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه ورته نه دي رسېدلې. او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1990 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالیز المازي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي تر څو پورې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان پړه په همغږۍ کار ونه کړي، د دې هیواد د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی تر څو پورې چې ښکېل خواوې امریکا، روسیا، ایران، پاکستان، چین او نور هیوادونه ګډ نظر ونه لري او د افغانستان ګټې په پام کې ونه نیسي، فکر نه کوم هغه ډول چې مونږ غواړو سل په سلو کې سوله ټینګه شي. د دې هیوادونو ترمنځ باید همغږي وي چې په افغانستان کې سوله راشي. یو شمېر روسي رسنیو ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه به د روانې نومبر میاشت په 9 نیټه په مسکو کې یوه غونډه جوړیږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه د افغانستان او روسیې ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د افغانستان له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلې. محمد آصف وردک نن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
صندوق از ژورنالیستان سراسر کشور است. ما تشکر
میکنیم. دا صندوق د افغانستان د ټولو خبریالانو دی. د ولس په شمول له ټولو هغو کسانو مننه کوم چې د صندوق ته پیسې ورکړي دي. دا صندوق سیاسي او یا تنظیمي نه دی. زه به دوی یوې پیسې حساب ورکړم او د دې مسؤلیت زموږ ټیم نه بلکې زه به خپل اخلم. د خاغري ورتک په خبره حکومت ژمنه کړې و چې د خبریالانو د بیمې لپاره به 15 میلیونه افغانۍ د صندوق ته ورکوي چې 5 میلیونه یې د ولسمشر له شخصي حساب څخه دي. خو موږ ته تر اوسه پورې دا پیسې نه دي رسېدلې. د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې او انګورډې ترمنځ د سړک لومړۍ برخه تر ارګون ولسوالۍ پورې په اساسي ډول جوړه او د ټولګټو چارو وزارت د مرستیال انجینر عبدالرحمن صلاحي له لورې نن پرانستل شوه. انجینر صلاحي په دې مراسمو کې ویل د شرنې او انګورډې 50 کیلومتره سړک د یاد وزارت له لورې په دوو برخو کې بشپړیږي چې ټول ټال پرې 250 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي. صلاحي زیاته کړه له دې جملې څخه د لومړۍ برخې 23 کیلومتره سړک جوړ او رسمن ګټه اخیستلې ته سپارلې ده. د شرنې او انګور اډې ترمنځ سړک دوهم برخه چې لاربات تر انګور اډې پورې دا کارونه اتیا په سلو کې بشپړ شوي چې د روان کال تر پایه به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1990 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالیز المانځي. د مظاهرچیانو لخوا په 1990 کال کې د ایران د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او مردبات امریکا شعارونه ورکول. د 1990 کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه او د 444 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماتیک روابط نه لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یو نادره عکس العمل کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ده ویل شوي چې په بغداد کې د امریکا له سفارت غواړو چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصرې لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون مراد کړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 1 خپره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. او په روسیه کې نن د دې هیواد ملتپاله وګړي او د حکومت پلویان په غونډو او لاریونونو سره ملي ورځ لمانځي. کرملین لس کاله وړاندې د نومبر میاشت په 4 نیټه عمومي رخصتي اعلان کړه چې د بلشویک انقلاب لمانځه یوسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د 4 نومبر له دې نیټې څخه د وطن پرستۍ، ملي یووالي او په هیواد د کرملین د واک د ټینګښت لپاره استفاده کوي. په روسیې کلونو کې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حکومت ضد مظاهرې او د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې هم شوې دي.
خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 7.15 سپا او په ټولو افغانستان او سیمه کې په منځنۍ سپا 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته راټول کړي دي چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې باید نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان خو آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاژ کړي که څنګه؟ له انتظار خادم سره غږېدلې یو.
تر کومه تصادفات یا تر کومه نیابتي مخالفتونه دي، یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته کې روسان او امریکا یو له بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا د نن ورځې خبر نه بلکې دا د 1952 کال خبر.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران د مولانا سمیع الحق له وژنې پند او عبرت واخلي.
کله چې د طالبانو مشران موږ په افغانستان ملکونو کې ووژل سو، حتی په دوی حتی بندیان سو، نو غوښتنه مو دوی نه داده چې دوی په دوپوس چې دوی به لا پسې دوی پرېږدي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرسل محمد اسف صدیقی و د سیمه په مسایلو کې اوري چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکارۍ پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. دغه جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمامې شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینې ډول د افغانستان سوله وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هیواد باید د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا له وروستۍ هڅو او د روسیې له لیوالتیا ښه ګټه پورته کړي. جزئیات ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینی او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ویل د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه او امریکا باید خپلې سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. خغلی عرفان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې باید نړیوال هیوادونه د افریقا نه نیولې تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیه او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي د افغانستان کې او د افغانستان ګټو خو لاندې کې فکر نه کوم چې نتیجې جوړه شي.
ټاکل شوی چې د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه د غونډې د څرنګوالي او وخت په اړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې، خو یو شمیر رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د راتلونکي میلادي میاشتې په نهمه نیټه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغې ناستې ته د ایران، چین، هند، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي او دغشن د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمیر مشهوري افغان سیاسي سیرې بلل شوې دي، خو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې امریکا به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. ریوټرز خبري اژانس ویلي امریکا په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله دین محمد د مسکو ناسته د دغه هیواد د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ښاغلی دین محمد وایي د سولې په برخه کې د مسکو او امریکا د هڅو بریالي کېدل د افغانانو په ښه مدیریت او له دغو فرصتونو نه ګټې اخیستنې پورې تړاو لري.
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو، ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده، روسان هم زموږ شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په ځای کې تشویش لري. افغانان به داسې وسو کولی داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره یا د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو.
ټاکل شوي وه چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړه شي، خو یاده غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وځنډېده. اوس دا ناسته په داسې حال کې جوړېږي چې امریکا هم د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وسیله هڅې تیزې کړې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي د مسکو غونډې ته د افغانستان لخوا پلاوی ټاکل شوی او هیله ښیي چې د مسکو ناسته او نورې هڅې چې د افغان سولې په برخه کې کیږي ښه نتیجه ورکړي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وام اورېدل چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي، خو آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاش کړي که څنګه؟ زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې او په سر کې ترې همدا پوښتنه پوښتلې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره دخیلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي، او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسه او ټکه مصرف کړې ده. د لس زره ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه هم ورکړه او صحیح پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرانس چې کوي دا د هغوی لپاره ډېره لنډه، اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی دی، یو بل سره خبره وکړي او بل اخر یو نتیجې ته ورسي چې له سوله راځي نو د سوله امتیازات. دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې که چېرته کانفرانس کامیابیږي خو زه یې ګټه ده، ولې امریکا په تمام معنا باندې د افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او په عین وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول افزداری کړی ده، ټول مسؤلیت یې اخیستی دی. نو په دغسې حالاتو کې روسان له یو اړخه غواړي چې په ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي، او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي.
بله، نو خادم صاحب، دغه توقعات په مجموع کې د دواړو خواوو یا یو ډول منافع پسې ګرځېدل د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کی؟ یو کچېره د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو دا خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاژ یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
توره کومه تصادمات دي یا توره کومه نیابتي مخالفتونه دي؟ یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخ دی چې روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا نه ورځ خبر نه، بلکې دا د تیرو 15 کتو کړل خبر. د نظامي مقابله ده او نیابتي تعاملات دي هغه په د جګړې په میدان کې دي. که چېرته د روسان او د امریکا او خاص کر د هرې ډلې چې په افغانستان کې خپل ګټ لري او نظامي تصادمات او تقابلات رامنځته کړي، په دغه حالاتو کې زه مطمئنه مې چې موږ ته انتهایی ډیر زیات تاوان دی. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت بیخي نهایت درک نه او له نهایي مهارت نه کار واخلي، نو یوازینی لار دا ده چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او غم شریفانه او په لدې اعتقاد نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتلونکي کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتلونکي جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به څه ډول په مجموع کې څه ډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حده پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا متعود شوي غړي او په یوه وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ له ډېرې هوښیارۍ سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په یوه وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپله کړي، نه د تقابل او سپکاوي. په یوه وخت کې مسکو باید تلاش وکړي چې ناسمې خبرې له دې کانفرنس نه بهر راوباسي، بلکې تلاش وشي چې رغیدونکي خبرې د خلکو تر غوږونو ورسیږي. امریکا باید تلاش وکړي چې دغه د ټول ستراتیژي د فرصت وګڼي، نه د روسانو لپاره د خپل اهداف تحقق یو تلاش. زه ورته خوشبینم، مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او نړۍ یو سفری تراشي او هر طرف د سولې مسله د ځان په ګټه وګڼي، نه د جګړې تمدید او تمویل.
د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم چې د افغان سولې لپاره د مسکو په راتلونکي ناسته غږیده، په همدې مسله کې پاتې کېږو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼه هم په همدې مسله مقالی او تبصرې خپرې کړي چې لنډیزې حمید مومند وړاندې کړي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه په اړه بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اجانس د یو راپورټ په اسناد لیکلی دی چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د نارضایت سره سره د روانې نومبر میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. ورځپاڼې لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیه د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللي، چې بلند لیکونه په تیرو دو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوی دی. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. ورځپاڼې لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي، خو لا کومه موافقه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي، ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلی کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده، ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي، ځکه د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړه چې د سولې واک پردیو ته نه ورکوي.
د مونږه ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران دي د مولانا سمیع الحق له وژنې پند او عبرت واخلي. دغه جرګې غړي وایي که طالب مشران له افغان حکومت سره سوله ونه کړي د مولانا سمیع الحق په برخلیک باخته شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د تیر جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په مرموز ډول وژل شو. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي مولانا سمیع الحق په پاکستان د نړیوالو د فشار کمولو او د افغان سولې په پروسه کې د خنډ رامنځته کېدو په پلمه د آی اس آی لخوا وژل شوی دی. د دغه جرګې د یک شنبې په ورځ آزاد بحث تر ډېره د مولانا سمیع الحق د وژنې په څرنګوالي راټول وو. سناتورانو ویل که افغان طالبان سوله ته غاړه کې نږدې لرې نه ده چې مشران به یې د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وویل طالبان باید خپل اراده بدل کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
کله چې د طالبانو مشران موږ په افغانستان ملک کې ووژل شو، حتی په دوی حتی بندیان شو، نو غوښتنه مو دوی نه داده چې دوی په دوپوس چې دوی به لا پسې دوی نه پرېږدي تر هغه پورې چې دوی په خپل اراده بدل نه کړي. دوی په یاد ولري چې یو کال وروسته بل کال کار چې کله په وخت پوسی بلاخره دوی به خامخا د خپل بازار لاس وژل کیږي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په واسطه په مرموز ډول ووژل سو. تر اوسه هم کومې ډلې او یا لوري د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې مولانا سمیع الحق د ای اس آی د جنو کړیو له لوري وژل سوی څو په پاکستان د نړیوالو فشارونه کم کړي. د مولانا سمیع الحق وژنې په پاکستان سیمه او نړۍ کې غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د مولانا سمیع الحق په وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي له پاکستانی تلویزیونی چینل جونیو سره په خبرو کې ویلي چې د نوموړي له وژنې سره د افغانستان په جګړه کې تاثیر نه شي راتلای، بلکې څو چنده به زیات شي. خو د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې د سمیع الحق وژل کېدل به د افغانستان په جګړه او د افغان طالبانو پر چارو اغیز وکړي. د مشرانو جرګې دوی منشي فیصل سمیع وایي که افغان طالبان د مولانا سمیع الحق له وژنې پنوان نه اخلي، نو د نورو طالب مشرانو او سمیع الحق په برخلیک به اخته شي.
خوب است که تعدادی از کسایی که
هغه وای هغه یو شمیر کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي دوی دې د مولانا سمیع الحق له مرموز وژنې پن او عبرت واخلي. که له جګړې لاس وانه خست طالب مشران به د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته شي. مولانا سمیع الحق چې د اکوړه خټک د حقانی دینی مدرسې بنسټګر وو په افغانستان کې جګړه روا بلله او له افغان طالبانو سره د نږدې اړیکو له امله ورته د طالبانو مانوي پلار هم ویل کېده. زمون غاکل آزادی رادیو ناوری د فراه ولایت د والی ویان په دغه ولایت کې دره غورځیدلی الوتکې په پیخه کې د وژل شوی یو شمیر کسانو جسدونه یې د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ د فراه مرکز ته انتقال کړی دي. ناصر مهری نن آزادی رادیو ته ویل هڅه روان دي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه شي، خو کدي هڅو نتیجه ورنکړه له نظامی لارو به مخته ولاړ شي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د وژل شوی کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره پلټنې پیل کړي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
په فراه ولایت کې د ملي اردو د هلیکوپټر له سقوط شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم په دغه پیښه کې د وژل شوو یو شمېر کسانو جسدونه لا درک دي. د فراه د ولی ویان ناصر مهری د یک شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې د 1200 جسدونه تر دې مهال ترلاسه کړي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تلاشونه روان دي. اوس پیر هم چې وکولای شو د قومي مشرانو له لارې څخه سلسله همکاري سره وکولای شو هر تنظیم فراه انتقال کړو، او که هغه امکانات بیانی بیا موږ په د نظامي د لارې څخه عملیاتونه چې بوي د نظامي عملیاتو په ترڅ وکولای سو هغه جنازې پاتې جنازې به فراه ته انتقال کړو. تقریبا موږ د 12 جنازې را انتقال کړي دي او پاتې تقریبا 14 نور جنازې هم ورسره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبه په ورځ د فراه په انردرې ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله د 200 ظفر قول اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت وایي یاد هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلی، خو وسلوالو طالبانو بیا د دغه هلیکوپټرې د ویشتلو ادا کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه له دوی سره دي او دوی په بدل کې د جنرال عبدالرزاق د قاتل جسد غواړي. د طالبانو دغه غوښتنه مو د فراه د ولی ویان ناصر مهری سره شریکه کړه، خو نوموړي په دغه ډېر جزئیات ورنکړل. ښاغلی مهری وویل دوی هڅه کوي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه کړي او که نتیجه ورنکړه پوځي عملیات به وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې په فراه ولایت کې د سقوط شوې هلیکوپټر لامل له دوی سره شریک کړي چې دغه هلیکوپټر ولې او څنګه سقوط کړی. له دې ډلې نادر خان کټوازی وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو د جسدونو په تمه دي، خو حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه پیدا او کورنیو ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د ولسی جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې ته وویل
در مورد تخلیه اجساد
دی وای موږ د جسدونو د تر لاسه کولو لپاره په جګه کې عملیات تر سره کړل لبد مرغه چې هلته جسدونه نه ول اوس مهال زموږ استخباراتي برخه د موقعیت تثبیتولو باندې کار کوي موږ په سیمه کې عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لرو چې د وژل شوو کسانو د جسدونو د تر لاسه کولو لپاره تر سره شو
اجرا کنیم.
در خغلی بهرامی په خبره په فراکی د هلیکوپتر د سقوط پیخه تر جدی سیرونو لاندې ده خود د په خبره د لومړنۍ معلوماتو لمخې دغه هلیکوپتر د زیات وزن او تخنیکی ستونزې له امله سقوط کړی ده. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي حکومت له دغه صندوق سره د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه نه ده عملي کړې. محمد اسف وردګ وایي دغه صندوق یې له غلو او شکمارو ساتلی او د هر افغانۍ حساب ورکولو ته حاضر دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس له خبریالانو غواړي چې د دغه صندوق په ملاتړ کې برخه واخلي. محمد آصف وردګ د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په پام کې و چې حکومت د خبریالانو د بیمې لپاره له دغه صندوق سره د ولسمشر محمد اشرف غني د شخصي مرستې په ګډون د 15 میلیون افغانیو مرسته وکړي خو تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي شوي.
صندوق د سراسر افغانستان د ژورنالیستانو صندوق دی، نه سیاسي صندوق دی، نه حزبي، نه تنظیمي، نه حکومتي، مسلک ته متحد دی. زه به دده د هر افغاني حساب ورکوم، د دې مسؤلیت ځخلم.
د وبل مونږ له هغه کسانو په تیره له جمهور رئیس نه چې له دغه صندوق سره مرسته وکړه مننه کوو. د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي د دغه صندوق د هر افغانۍ په اړه به ځواب ووایي او د ده په خبره د یاد صندوق له پیسو نه به د قربانۍ شوو خبریالانو له کورنیو سره مرستې وشي. دی وایي ځینې لاسونه د دغه صندوق د پیسو لپاره اوږده شوي وو خو مخه یې نیول شوې ده. نوموړي دا ونه ویل چې د دغه صندوق له لارې څومره خبریالانو سره د څومره افغانیو مرسته شوې ده. خاغلی وردګ دا هم وایي کوم خبریالان او د رسنیو مسؤلین چې د دغه صندوق له لارې غواړي ځانونه بیمه کړي د اړتیا په وخت کې ورسره د یاد صندوق له لارې مالی مرستې کیږي. د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق په 1393 لمریز کال کې جوړ شوی چې مشر یې د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رهین و. خاغلی رهین په دې مناسبت په جوړه ناسته کې د دغه صندوق د ملاتړ او د خبریالانو د وضعیت په اړه د حکومت او د رسنیو د مسؤلینو په پاملرنه ټینګار وکړ. له هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال سعیده مژګان مصطفوي په دغه ناسته کې وویل هڅې کوي چې د کومې مالی مرستې ژمنه چې حکومت له دغه صندوق سره کړې ترلاسه او د صندوق په حساب کې شامل کړي.
همچو صندوق های نه تنها در افغانستان بلکه
دی وبل داشان صندوقونه په هغو هیوادونو کې چې د خبریالانو لپاره ښه شرایط لري هم موجود دی. دا یو ښه نوښت دی. هیله من یو چې وکړی شو د یو ارتباطي پل په توګه د مالیې له وزارته دغه پیسې ترلاسه او د ګرانو خبریالانو خدمت ته چمتو کړو.
ژورنالیستای عزیز ما قرار بگیرم.
یو شمیر خبریالان وایي په داسې حال کې چې د دغه صندوق له جوړېدو 4 کاله تیریږي خو له هغو خبریالانو سره چې په امنیتي پیښو کې ټپیان یا وژل شوي له کورنیو سره د یاد صندوق له لارې مرستې نه دي شوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیو سیمه ایزه مسله پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاری او پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ، صدر اعظم او نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان پر موضوع دغه راز دوړخیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمنځ تر کتنې وروسته په ویلامه کې ویلي د پاکستان او چین رهبرانو د پاکستان او چین ترمنځ پر دفاعي، امنیتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو، د پاکستان او چین پر اقتصادي دهلیز، د ترهګري پر مخنیوي، د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او کلتوري نشلونې او د دغو اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اعلامیې په حواله د پاکستان او چین مشرانو پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې، منځنی ختیځ او نړیوالو مسایلو هم خبرې کړي او په سیمه کې سوله او ثبات د ټولو په ګټه بللی دی. د چین او پاکستان مشران د افغانستان په مسله کې د همکاریو پر پیاوړتیا سره سوي او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. چین دغه ورځ د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان له مخې د پاکستان او افغانستان نږدې اړیکې ستایلي او د درې اړخیزو امنیتي پرمختیايي او خپلمنځي اړیکو د لپراختیا او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو په سطحه د لیدنو کتنو د لړۍ د جاري ساتلو هیله شولې ده. اعلامیه په دې برخه کې زیاتوي، د دوړو هیوادونو مشران په دې سلا سول چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې کوربتوب دی افغانستان وکړي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو او د عمران خان تر صدر اعظم کېدو وروسته د چین ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی. د افغانستان او امریکا او حکومتونو پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکاري تورن کړی دی. بلخ ځینې هیوادونه له دې جملې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو د جمعې په ورځ یوه غونډه جوړه کړي. که څه هم افغان حکومت وایي د دې غونډې د څرنګوالي په اړه له مسکو سره خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي هم برخه واخلي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت 4:30 شوې. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي تر څو پورې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه په همغږۍ کار ونه کړي، د دې هیواد د سولې لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلي. په عین حال کې بیا د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې هڅه به وکړي چې دا پیسې د صندوق ته ورسیږي. د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې او انګورډې ترمنځ د سړک لومړۍ برخه تر ارګونو لسوالۍ پورې په اساسي ډول جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د پاکستان پولیسو د سلګونو کسانو پر ضد په قصدي ډول د اور په لګولو او تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي، تورن کړي دي او جنایي دوسیې پر ضد پرانستلې دي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالیزه لمانځي. او په روسیا کې نن د دې هیواد ملتپاله وګړي او د حکومت پلویان په غونډو او لاریونونو سره د روسیې ملي ورځ لمانځي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فجر افغانو میوند لوټلو د کابل تر 14 کلنو د کموم رضوانانو د فوټبال لیگ سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. په دغو سیالیو په نیمه پایلوبه کې د فجر افغان لوبډلې د اردو لوبډلې ته په پینالټي شوټونو کې 15-4 په وړاندې ماتې ورکړه، او د میوند لوبډلې بیا د آریا ټارګټ لوبډلې نه 3-2 ګولونو په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی د دغو سیالیو د دریم او څلورم مقام د معلومولو لپاره د اردو آریا ټارګټ لوبډلو ترمنځ سبا سهار 8 بجې او د دغو سیالیو پایلوبه د فجر افغان او میوند لوبډلو ترمنځ د سهار په 10 بجو وشي. ټاکل شوی د افغانستان د آشیا کراټې لوبډله د آشیا کراټې په شپږم پړاو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان 14 کسیز لوبډله د 15 کسیز فني او تخنیکي پلاوي سره ګډون کوي. دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په 8 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 10 نیټه پای ته رسیږي. په دغو سیالیو کې تر 100 د ډیرو هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. او په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 3-0 کرکټ سیالیو په دوهمه لوبه کې هم نیوزیلندۍ لوبډله له ماتې سره مخ شوه. په دغه لوبه کې نیوزیلندۍ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 0 رنو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستاني لوبډلې ته د 153 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې پاکستاني کرکټ لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اوور کې د 0 وکټو په ځان سره پوره او لوبه د 6 وکټو په توپیر وګټله. د 3-0 لوبو د دغه سیریز لومړۍ لوبه بیا پاکستان په 2 منډو ګټلې ده.
د نن ورځې ورزشي خبرونه محمد واصل وصال وړاندې کړل. اوس هم 2 اونیزې خبرونه د انصاف پلټه کې او د اورکې شوی او عزیزانو برنامه نشر ته مددي لازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدی کې ربانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی ګرک وای ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پتی ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د بلخ له ولایته د غلام سخی په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د تقاعد ټول قانوني اسناد په لاس کې لري بایومتریک هم شوی خو د څه کال لاسه چې د تیر کال تقاعد هم نه دی اخیستی دا ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤول ښاغلي ګل محمد منتظر سره هم شریکه کړې ده
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دی سره او د کومه ځای د ټلیفون کړی
زما نوم غلام سخی دی د مزار شریف سال غږی کوم
مشکل دی سو
زه یو متقاعد یم د شپږ نوي کال په کابل کې تللی وم هغه لږه هغه بایومتریک شوی یم اوس زما حقوق پاتې دي مسؤولین تقاعد وایي چې ستا حقوق حواله شوی ولې ځکه په مړوند باندې زما هلته وایي چې ما سره حواله نشته داری استین بانکی دا استا پرنی کال حقوق حواله نشه تا مشکل ده هغه هغه سره وجوده د مسؤلین سره
په کوم کال کې تقاعد شوه
زه د 29 کال تقاعد شوم 29 درې نوي څلور نوي پنځه نوي کالونه تقاعد اخیسته ما هیڅ پک نه پاتې دي په وجود کې باندې کوم ټیم اوس زمو پاتې دي و نه یم اخیسته ما
په خاطر دې په هر کال کې څومره تقاعد اخیسته
ډیر
ډیر ها د کوم وزارت کارکونکو کې وي
د مودان او پټلیم کارمند دي ما
په دې وزارت کې د څو کال کار کړي
نو نو کال شپږ میاشتې
د تقاعد ریاست ته خو بتللې هغه درته سوي
هغه وایي چې تاسو حواله شوی دی بانک چې زما بانک وایي چې نه دی راغلی دا د ستنی بانکي دا د اسناد په نوځ نه ودا شپږ نوې کال یې نه شوی او نوې کال دا شوې ده
خو ستا غوښتنه څه ده
زما غوښتنه دا ده چې د سپګ نوې کال او کوالما
خو خبره مې د ټوله وابرې ده خو هغه کومه مرجع یا کومه اداره ده چې کار د پکې بند ده
یو څه تقاول وایي ستا حواله شوې ده مېوان بانک وایي چې ماته نه دی راغلی
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤول ښاغلي ګل محمد منتظر سره شریک کړه ښاغلي منتظر د غلام سخی په نامه یو کس له مزار شریف نه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې له سبان د یو کال راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي منتظر صاحب په دې څه کې ستاسو نظر غواړو
د څه لرور خاط دا هغه څه دا د مټریک وو ته مساله شفافیت راغلی دا ټول خلک باندې مټریک دي ټول خلک سیستم ته داخل شوی دی د تاج ور سره د کمپیوټر سره دا یو دی چې هغه اسانتیال من سره راغلی دا خبره پاکي او بخیز هغه راغلی دا سولتونه راغلی په خو به تقریبا خپل اسنادونه تاسو راسم آنلاین دا دی یو مشکل نه لري اسنادونه مجرد په جریشت تسلیم سره راځي دا هغه دی آنلاین په حساب راځو چې ما دی یو فقط باندې کوو موږ د یو تام تقدیر سرکار نه لوي شفافیت راغله او څه مشکلاتونه بلودل دا نه وایي چې مشکلاتونه نه لودل کمی کافی د شان بلودل او څنګه خدای دغه ټول رافسه دي اس مشکل نه لري تاسو په دغه حالات او بل دغه مسله دي ضرور څه دی د کواله شي راځي نو رب دا چې نو د شت او د سیو نو چارې پنځه نه دی اخیستي د لوی سلوري چې زه نه دی اخیستي د یو کال صفاتې په جرات راځي د مال شوې تراته زه خپل د سرزم د اعتراف
منتظر صاحب ستاسو په خبره د متقاعدینو حقوق د بانکونو لالارې ورکول کیږي خدای یوازینی کس نه دی بلکې په لزګونو نور متقاعدین هم ازادي راډیو ته ټلیفون کوي چې د تقاعد ریاست بانک ته لیږي او بانک ورته وایي اسناد نه دی راغلي د پروسسنګ کله کله ستونزمن او جنجالي کیږي
دا څه ده که څه اما نه سملای و دا په هغه بانکونو مشاچوي مونږ دوه میاشتې درې میاشتې تقریباً تخصیص نه لرل. نو دغه تخصیص مونږ ته اکثره دې بېچاره وایي چې دا خور ورځم بانک ته بانک ته پیسې نه دي. الان که مونږ تخصیص نه لرو چې تمرایو که وزارت مالی وزارت مالی بالاخره بانک ته راشي، نو هغه تاسو فکر وکړو چې دغه مشکلاتونه مونږ لرو. اکثره غلان هر بانک ته ځم ورو مزد بانک ته مزد خاطر تخصیص نه دي. یا مشکلات تخصیص مونږ لرو چې تخصیص نه تللی هغه دغه دی. اوس تخصیص راغلی دی، تخصیص مجرد وزارت مالی دې مشکله خلک ورغ مدارې غال مغالک هغه ورځ مونږ چهارشنبې پورې تخصیص راځي دغه اویا میلیارد اته سوه میلیونه دغه مونږ ته راغه. اوس شروع شو نو اوس وګوره دغه هغې د بانکونه ته دی. تاسو ډېر ښه سوال وکړ. بانکونه هم د خدای په لاره برابر نه دي. اکثریت یې چې پیسې ورځي یا دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې ساتي ولا پیسې تاسو نه دي راغلي. حالانکه مونږ وخت ته راغلي ولې یو نفر ځو چې بالاخره هغه زورولی زورولی په لس کېدلو شو ولا نه دي راغلي. بالاخره جدول هم راغلی چې وره دغه جدول دغه دغه هو ولا اوس نه راغلی دی. دغه وغولي خو خدای ولي قرآن ولي نور راس خلک دي بس خلک مفاد یو ورځ دا پیسې چې پاتې اوس مونږ خو هر دوه سوه میلیونه درې سوه میلیونه سل میلیونه هر یو تولیږو دوه سوه میلیونه لیږو یو ورځ وساتي دوه ورځې وساتي بیا د ګټه ښه اخلي. نو دغه بدبختي ستا کې دا به نه وایي حتی مونږ مشکلات بانک ته زخته زیات لرو. دوی پیسې تللي نفر بېخي مړ شوی دی، پیسې پاتې دي. مونږ یو تاسو دا پیسې دومره نفر نه دي اخیستي مونږ ستا ته ولا دا شخصي ستا مونږ چا ته نه ورکوو.
منتظر صاحب دغه متقاعد ده هم وای چې ټول قانوني اسناد په لاس لري، بایومیټریک هم مکمل شوی، خو د شپږنویم کال تقاوت لا هم نه دی اخیسته.
شپږنویم کال کوي وروره په دواړه سترګو زده به درته واخلو. شخصا د خپل ځان شعبه په شعبه ټول درک مې اطمینان درک خلاص نور څه وایي.
خا منتظر صاحب په آخر کې که دا سړی تاسو ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړي؟
مننه.
د انصاف پلټکه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د غلام سخی په نامه د مزار شریف نه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي چې د تقاوت قانوني اسناد لري، د بایومیټریک پروسه هم تکمیل کړي، خو ډیره موده کیږي چې د تقاوت حقوق نه دی اخیستي. او د تقاوت د ریاست د اداري چارو مسؤل ښاغلی ګل محمد منتظر وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادۍ رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 9 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. روغتیا مو غواړم. د خبرونه به د معمول سرسم ل فرا ولایت څخه د یو اوریدونکو په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي.
سلام علیکم وروره، دا دادا راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بار له سلام تاسو ته د فرا ولایت د بلبلوک ولسوالۍ نه یو کوڅه زنګ وهلی و چې په دغه د بلبلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی او هغه کسه نمبر مونږ ونه لیکلو. هغه شهید کې زموږ شک دی او د هغه کسه نمبر مونږ ته په دې نمبر ته په میسج کې راواستوئ. مهرباني به وي زمونږ یو کس ندرکه شوی دی.
محترم وروره، که چیرې تاسو دا نمبر نوی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکو پیغام به بیا درته خپور کړم چې تیره اونۍ موږ په پروګرام کې راخیستی وو او دی وایي چې په فرا ولایت کې د یوه موندل سوي مړي په اړه معلومات لري. نو د دې اوریدونکو پیغام دلته بیا درته خپور کړم.
السلام علیکم، زه د فرا د بلابولک د فرا رود د ولسوالۍ د شاګنګل د کلی یم. زما خپل نوم حاجی جان آغا دی. د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د سیادنګل ومخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللي دي هلته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسته دی. شاید د دوو درو کالو دغسې او رخچینه یې ورسره ده. کالي هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي او نوی ځوان دی. دا د مخ پوستی چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلې ده. نور ثابته دی پرون یې جنازه ورکړې، امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک دی کې پیژني او راځي ګوري او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیاځنګل ته دې راشي پرا بلا بولک سیدنگر ته دی راسی چې موږ نقشه ورکو وردسی ودی ګوري د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوه کالو نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي را دسی ودی ګوري زما شماره ده سپر اوه سپر اوه پنځه درې اوه اته یو درې بیا به درته ووایم سپر اوه سپر اوه پنځه درې اوه اته یو درې علامه مل سمختموشا
بیا هم مننه کوم. هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلې وي او لیکلې وي او زنګ ورته وي خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام رسولی دی په ګډه به یې واورو.
نو که دا هر چا یا قریبی یا پسی گرزی نو زما سره دی پر همدغش میری اړیکې ونیسی سپر و دوه واره سلور سلور پنځه اویا او شپږ سلور دوه او و شمیره یادوم سپر و دوه واره سلور سلور پنځه اویا بار سلور دوا و نو کله هر څه ورکته وي عزیز دي زما سره په دغه شمیره اړیکه ونه شي تاسو څه واخوانه نه پیغام
الله دې مال سوروره مننه له پیغام دی خو له پته مرغه تاسو نه د دې کس نوم شودلی او نه مو هیڅ کوم بل نشانی ویل دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي دا غو لپاره نو خامخا د نشانی یا د نوم یادول مهم دی. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پریږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانی ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسیږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانی یا نوم نه وایي د ټلیفون شمیره هم نه وای او هیله دای چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کو. موږ به تر یو حده همکاري وکړو اما دا به شي چې تاسو په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایست خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانې نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایست. شریک کې ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسیږي نو دا به ډېر شي او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم. ورځو نورو پیغامونو ته
زه بیا هم د دوم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدل اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم ځکه چې هغه بل وارې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاک له چې دغه ماسم له ډېرې مودې پاس له ګرېشنه نه درکه سوی دي نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالقداد او شاهجان دا سخت به چې پریشانه دي او که هر ورور ته د ماسم په هکله معلوماتي زما اخلاقي سره دي په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ یو ځلې بیا هم وایم صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ وسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد دی د ګریش ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی وسترګه داسې نه کې معذور هم دی او روحي ناروغي لري نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ را ووي صفر اویا اچا یو دېرش دوه دېرش درې یو بل شمېره صفر اووه سوه درې سوه شپېته څلور سوه پنځوس مهرباني.
السلام علیکم. دا غری دا یو حالت کې ورک دی دا ویلیم کال کېږي د میمنیا دی را روان شوی د کندار د ګریټ لاسې کندار د بندک لراتلې دا غزه څنګه نادرته شوی دی ورک دی
او د پلان می خال محمد دی د دن معصم دی نکته می حکیم می میږي خانم ساجان دی علاقه کی نظر کا دی ورت دی د دن کال کی ست بجے ندی وصلی چیر اچھا د معلومات و د معلومات و د لمبر باندې می سره دی دا کور لمبر سنا سره و کی صفر تین یو صفر چات ان یو اسپاج اسپاج یو تاسو ټول دا لمبر مې څه ته دا لمبر دی السلام علیکم
مریا السلام علیکم وروره زما یو د ماما زوی دی یو نو سنی دی دا درې کال کیږي سیران په لار باندې ما سره څه وای دی که هرڅه چې په اړه معلومات شي وروره په دې نمبر دې مستزنګو صفر وسو یویش لاس پوزیس که هر کار پیدا کی وروره پنځه زره کانداری بخشي ورکول کیږي وروره ډیر به مخیر دلته کورم پرانګشتا یې مورې د کړان د ګردی د خدای په امان و سلام.
السلام علیکم زه محمد حسن نزابل ولایت لکلات مخصخه خبرې کوم زما زوی چې عبدالنبین میږي دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي د شپاړسو کلو دی له خپل کور څخه نه درکه شوی دی ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند فراه روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په پولیسو په پوستو کې لیدل شوی دی که چېرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چاته د دب حق له معلومات دی په دغه شمیره دی زنګ ووهي صفر اووه سوه درو دېرش دوه اویا اته ویشت صفر اووه سوه درو دېرش دوه اویا اته ویشت مننه.
السلام علیکم غلام رسول یم د یارات ولایت څخه خبره کوم زما یو زوی دی ورک دی د څلورو کالو په عمر باندې ورک شوی دی خو اوس یې عمر څوارلس کاله دی لس کاله کېږي چې ورک کار چاته د ده په باره کې کوم معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي صفر اووه نه پنځه درې څلور اووه څلور اووه اووه شماره ور بیا وایم صفر اووه اته اووه نه پنځه درې څلور اووه 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 اووه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم زما ماما عصمت الله نومېږي ولد یې محمد رسول تقریبا پنځه ویشت کاله شاوخوا کېږي چې په دې شمېره به تماس نیسي صفر اووه 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 پنځه یو دوه درې پنځه.
سلام علیکم زه د دوه آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم خاطر د خدای زه په خپله بادغس د ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله د پلار نوم یې مرزا دی د پنځلسو کالو دی دا دوه کاله واته میاشتې کېږي چې ورک دی په خاطر د اعلی دغه زما دې کور کوي په دغه شماره باندې دې ما ته زنګ ووي یا چا د کوم معلومات وي یا د چا سره وي یا د رکو دې په نامه د اسدالله دی د پلار نوم یې مرزا دی صفر اووه اته پنځه یو اته شپږ دوه دوه اووه بله شمایا لګیا در صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت په دغه لمه دې ماته زنګ ووي وسلام دور وخت کې شم.
بلی السلام علیکم زه په دې ولایت کې په کوالو رسنۍ سره سره په ټلیفون په لیکل کوم ما یو انډیوال دی د مدمر په نامه سلور نه شکیږي چې ورک دی هر څه کې په اړه معلومات لري لطفا دې ودا شمیرې ته زنګ ووي چې په وسه تر اته وسه باندې د سلام په احترام.
الو السلام علیکم زما یو ورک دی من خان مشوق احمد شاه دا وکړ کیږي کندهار له د نن نه هیڅ رسمه څه خبره درکښه وې تر څو په ما ماتره په داسې پیش په دې مساله کې ونی شي چې په راویا اته څلوش په څنګه سره د خپل ویش.
سلام علیکم لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا او سیزن کې قدیم نیمګم د بلاسان زو د موږ یو ورور د مری په نامو تقریبا یو ولس مې چې چې نه غواړه کړه چې ته یو معلومات دې د شمیرې ته ځنګ وو چې پر وو یو پښ پښ یو اته یاو یاو بل شماره ده سپر وو 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 اته یاو دوا سپر دیگه شماره ته دی زنگ وگه خپل شیرینی به ترلاسه که که بندی یا چیری کار که چار چار ته معلوماتی ده شمیرو ته دی زنگ وگه نور و سلام
السلام علیکم زه بیا هم ویدلا ارمانی دا وخت د بلوچستان کوټی خانوزی سره پیغام به سری کاډو ما بیا هم دا نور کله په شان باندې لکه کم زمر ورکسته وای عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غنی په نامه دی بل زوی نه لري نو غنی جان که په خپله زما اواز اوري د جمعه خان اکا زوی دی د اوو اتو کالو سره د کوره نادرکه دی یا بل مسلمان ورور د غنی په هکله معلومات لري ما دې په دا لمبر ټلیفون وکړي خپله شیرني دې ترلاسه کړي نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې مرسته په دا لمبر ټلیفون وکړي که معلومات ورته نه یاست ټلیفون دې دا نه کوي نو مور پلار کورنۍ یې ډېره په خفګان ده زما تلیفان لمبر دی 03-16-8-0-1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته المند ولایت ته بولان د سیمې اوسیدونکي مشاغل زه راځم انتظارم زما اکا ورک دی شل کاله کېږي نه مال دی مسخان اکا زوی دی که هر مسلمان ورور یې په درک لري ماته دې په دغه لمبر زنګ وو صفر وول څلوره اته شپږ درې دوه یو په پای کې اته
السلام علیکم زه د فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ ما د واته کال کېږي یم خالد د یارات په ولایت کښې ورڅه ده زه هیله لرم که دا زما غاغه اوري که دغه شمېر زما په زنګ ووي صفر اویا اته اتیا نهڅلوېښت بیا درېږشت صفر بیا درې وسلام
بلی السلام علیکم زه فراه ولایت بکواد ولسوالۍ صفر ساسه ټلیفون پرزې کښېیم زما یو انډیوال دی د محمد عمر په نامه د څلور میاشت کېږي چې ورس دی چې هر څوک په هر څه باندې معلومات لري عمر دي په دغه شمېره باندې زنګ وکړي چې پر اوس چې پر اته اووه سوه نوي دوه سوه نه شپېته شمېره یو ځل بیا وایي چې پر اوس چې پر اته اووه نه صفر دوه شپږ نه
السلام علیکم زما یو د ماما زوی دا دوه کاله کېږي ورک شوی ده مولانا نوم ده او د عبدالمولوي عبدالجبار زوی ده په جلال آباد کښې ورک شوی ده نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا کړه زما ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي صفر اووه سوه اویا دو شپېته دو اتیا پک پنځوس دا ټلیفون شمېره یې ورې بیا تکرارم صفر اووه سوه اویا دو شپېته دو اتیا شپږ پنځوس السلام علیکم
بلې السلام علیکم زه بسم الله د حاجي میر حمزه کا زوی زما یو د ماما زوی ورک دی د سرکې په نامه د قیم اکا لمسی دی د عبدالعلیم زوی دی دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی په دغه زه په دغه ما ته به په هر څوک په دغه اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا درو اویا درو پنځوس نه سوه دېرش مننه
بلې السلام علیکم ټولو اورېدونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم بعد السلام زما نوم فضلالدین دی د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده زما یو کاکا دی نوم یې محمد شاه دی د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخمامه دی د ده پلار مور دواړه مړه شوي دي چېم دی که هر زمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووي صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ بیا وایم صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ او خپله جایزه دې ترلاسه کړي وسلام
الو السلام علیکم زما نوم محمد استان دی زما ورور نوم امین خان مشهور ته احمد شاه اووه کاله کېږي د کندهار ولایت د نوم ناحیې کښې زما څخه نادرکه شوی دی چې هر څوک په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت
السلام علیکم زه عظمت الله د چمنه څخه خبرې کوم دلته په مچیل کښې یو نفر دی تقریبا شل کاله کېږي
نو مرجان کوم په نامه باندې دی یو ځوان تر نور دی تقریبا دا شی دا یو 15 کال کې دا بل تقریبا 12 کال کې نو دې ته کولای شي د معلومات ما ته دا نمبر باندې وکړي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 چلیر شپر سواتا کیا پاکستانی نمبر دی بر گری سواتا لور درو دیرش دویش درو اتیا
بله گفتم من غنجل که چی نو درک شوی دی موی مرم که تر حوز پوری ایت نه مر اشتانه جوانده اشت که مالی مات لی پا دو شماره می تاسته در کرد مغا شماره رو را ما پا زنگو واید بای پا لازمی ما اشتانه جوانده هر چیسته چی ده پا هر منطقه که چی ده چی ده ما غنگو ورید دیوی مسلمانی دی پاره دی ما پا بنده شماره یو زنگو وید شماره می تاسته در کرد رو را بای پا مان دی امنانه
دوستانو یو ځل بیا هم مننه کوم چې دې خبرونې ته مو خپل پیغامونه راستولي او ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسو د ورکسوي عزیز په موندلو کې درسره همکاري وکړي او پیغام مو خپور کړي.